مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تخرغ لست قدر منوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خولمړی په مکرې خبرونو ته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی له پاکستان غوښتي دي چې د بی اسناد افغان کډوالو جبري استلو دروي. هغه ویلي په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی د فرانسې له خبري اژانس سره په پرونی مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو د جبري استلو له کبله ژوره اندېښنه لري. ملالی یوسفزی چې په 2014 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله د سرګندونې داسې مهال کړي چې پاکستان د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو ډلهیز ایستل پیل کړي. اسلام آباد وایي چې د اسنادو لرونکي افغان کډوال د یو بل کال په مخه هم په دې هیواد کې اوسېدی شي، خو د بی اسناد افغان کډوالو ایستل به دوام وکړي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 6 لک ډیر افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. د بشري حقونو څارونکو ډلو هم خبرداری ورکړی چې افغانستان ته ځینې ایستل شوي کډوال ښایي د طالبانو لخوا مجازات شي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت وایي چې پاکستانی چارواکو پاکستان ته د افغان سوداګرو د سبزیجاتو او میوو د 300 لاریو د تګ مخنیولې ده. د سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت لمشري ماریا کازی سره پر دې ستونزه خبرې کړې. په بیان کې راغلی چې د افغان سوداګرو د لارې د موقتو جوازونو د نه لرلو په پلمه په تورخم، سپین بولدک او خرلاتسي کې درول شوې دي. پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د میوو په موسم کې په یو او بل پلمه د افغان سوداګرو د مالونو او تولیداتو مخنیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تل ټینګار کړی چې سیاست باید له تجارت جلا شي. د طالبانو سرحدي چارواکو نن خبر ورکړ چې هغه لستنه افغانان چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان وو له بنده خوشي شوي او ورمورز خپل هیواد ته رسیدلی دي. د ننګرهار په تورخم کې د طالبانو سرحدي امریت ځینو رسنیو تویلې د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله 2 کاله او 6 میاشتې بندیان وو چې له ډیورنډ کرښې افغانستان ته اوښتي دي. همدې امریت په جلا مورد کې ویلي هغه ماشوم هم چې 2 کاله او 6 میاشتې د پاکستان په یو زندان کې تیر کړي وو د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. د اسرایلو د پاوڅ رادیو نن وویل چې د اسرایلی پاوڅ چې اسرایلی پوځیانو د غزې په جنوب کې پر خان یونس سیمه په هوایي حمله کې احتمالا د حماس توندلارې ډلې پوځي مسؤول محمد الزیف وژلی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د اسرایل د پاوځ رادیو ویلي دا معلومه نه ده چې محمد الزیف د حمله کې وشل شوی کنه. د رادیو په وینا د دې راپور په باب څېړنه کوي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې د حماس تلوال کېلاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې نن هم د غزې په جنوب کې د اسرایلو په تازه حمله کې لږ تر لږه 100 فلسطینیان وشل شوي او 209 یا نور ټپیان دي. خپلواکو سرچینو لا تشمیرې نه دي تایید کړې. په نیپال کې ژغورونکو ډلو نن د 500 ترې تم شویو کسانو لډلې د یو تن د مړی د موندلو خبر ورکړ. دا کسان د پشکال تر ورختونو ورسته د ځمکې خویدنې له کبله لادرکه شوي دي. د نیپال په مرکزي ولسوالۍ چتوان کې پرون د ځمکې خویدنه یو سینته د موټرو د غورځېدو سبب شوه. د پولیسو ویان کومار نیوپانی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا مړی د پیښې له ځایه 25 کیلومتره لرې موندل شوی دی. او ټاکل شوی د اروپا د 2023 کال د اتلولۍ جام پایلو به سبا نه وخته وشي. د اسپانیا او انګلستان ملي لوبډلې به سبا د کابل په وخت شپې 12:30 بجې د برلین په اولمپیک سټډیوم کې سره مخامخ شي. د نیم پایلو به په پړاو کې اسپانیا فرانسې او انګلستان هالند ته ماتې ورکړه او پایلو به ته وتل. دا مسابقه چې څلروشت لوبډلې پکې وي د جون په 14 د جرمني پلس خرونو کې پیل شوه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې یو امریکایي چارواکي ویلي طالبان باید د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې ژمنې عملی کړي. په یو مرکه کې پوښتو چې دا ډلې کومې دي.
هغه ډلې چې په مستقیم ډول د امریکا او یا د متحدینو ګټو ته ګواښ کېدلی شي د امریکا تمرکز معمولا په تیر کې هم په هغو افغان یې چې القاعده او داعش دي.
د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د برتانیا حضور به د مرستو د رسولو او د ښځو د ملاتړ په چارو کې اغیزمن وي. په نورو موضوعاتو کې په کابل کې په ترانسپورتي وسایلو کې د ښځو ستونزو ته کتنه کوو.
تعداد زیات ده خو هغه نظم او ترتیب نور تلري، مثلا دا چې دی ښځو بسونه باید بیل وي، ټکسي وانان هم بیا هغه مېرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په یو پزړپور راپور کې به واورې چې د ګرمۍ له زیاتېدو سره د شیریخ بازار هم ګرم شوی دی.
ګرمۍ شروع شوې ده او شیریخ ته ډېر غټ مخلوق را روان دی، د هر ځای نه مینهوال را روان دي، ټول افغانستان نه خلک را روان دي، یعنی دې پورې چې خارج نه هم خلک را روان دي د کامې شیریخ ته.
د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمې نیمه کې خبرېږي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د طالبانو حکومت باید د خپل ژمنو لمخې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څنګ مشر لیم واسلی پرون جمعه د ناتو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې د امریکا غږ دیوی رادیو سره په مرکه کې ویل داعش وسلواله ډله په نړیواله کچه یو ګواښ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د ناامنۍ سرچینه ده او داعش او القاعده ترهګرو ډلو د خپل فعالیتونو لپاره خوندي ځایونه هلته موندل شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د وسلوالو او القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څنګ مشر لیم واسلی ویلي داعش وسلواله ډله په نړیواله کچه یو ګواښ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه لري. نوموړي په واشنگټن کې د ناتو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې د امریکا غږ له ډیوي راډیو سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د خپلو ژمنو له مخې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. واصلي په دې مرکه کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر سخت دی او طالبان باید له افغان ولس سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. نوموړي ویلي طالبان باید د افغانانو لپاره آزاد او سوکاله ژوند برابر کړي او په خبرې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري. خغلی واسلی دا هم ویلي یو عنصر چې طالبانو پر ژمنه کړي په خپل هیواد کې د نن عادت راګري سره مبارزه ده او هغوی باید دا موضوع جدي وبولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دې هیواد په ګډون د ټولي سیمې لپاره خطرناک او د اندېښنې وړ بولي. ډلې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
دغه خطرناک ډلې ټپلې دا د سیمې د ناامنۍ او د تباهۍ د دغه ولسونو د بربادۍ لپاره ورستل بلې قوت روان دي. دغه لوبه ډېره خطرناکه لوبه ده. ای کاش کې زمونږ او نیمون کړه ټول سره لاس په لاس شي د دغه لوبې د مخنیوي لپاره، د دغه لوبې د منځه وړلو لپاره، بل د تجارت خیر اقتصاد او د امن لوبه شروع کړي او دا لوبه ورانه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په نړیواله کچه هم په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنې موجودې دي. تازه د تېرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي افغانستان د ناامنۍ سرچینه ده چې داعش او القاعده ترهګر ډلې پکې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي ځایونه موندلی شي. په راپور کې راغلي وو چې افغانستان لا هم د ترهګرو ډلو لخوا د خوندي پټنځای په توګه پیژندل کیږي. د دې وړاندې د روان میلادي کال د مئی په میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې موجوده د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د لویو بریدونو د کولو وړتیا لري. په دې راپور کې په ایران او روسیه کې د داعش وروستۍ حملو ته چې لامل یې لسلو ډیر کسان وژل شوي هم اشاره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون پاکستان هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د داعش وسلوالې ځپلې او ډاډې ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په زړه زد و نه کارول شي.
د اکرام الله اکرام پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید د خپلو ژمنو په اساس په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، خو امریکا په خاص ډول د کومو ډلو پر ضد او څه ډول مبارزه غواړي؟ دا موضوع مې د سیاسي چارو له شنونکي قریب رحمان شهاب سره په مرکه کې وشاربله. ښاغلی شهاب، د مرکه په پیل کې زما د پوښتنې ته ځواب وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هدف کومې تروریستي ډلې دي؟
کله چې په افغانستان کې جمهوریت حاکم وو، په خپل د اسلامي جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتونو خبره دا و چې په افغانستان کې لشلو تر 22 ترهګر ډلې فعالیت کوي. کله چې بیا واک طالبانو تر لاسه کړ، نو په دومره وخت کې چې اوس طالبان واکمن دي، درې کاله د دغو شلو یا 22 ډلو بشپړ لمنځتلل ممکن نه دي. نو په دغه اساس چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي هدف مختلفې ډلې دي، سپاره کې دوه درې لوی ډلې کېدلی شي، سپاره کې القاعده او داعش دي، او تر دې وروسته بیا موږ کوچنۍ ډلې پخوا تعریفولې د جمهوریت په ادرس کې چې لشکر جنگوي د لشکر محمدي او دا نورې ډلې، دا ټولې هغه ډلې وې چې په افغانستان کې د فعالیت خبره کېده. او په دې اړه فکر کوم چې تر اوسه پورې واضح پیغامونه نه وړاندې شوي چې ګواکې دا ډلې د افغانستان کې لمنځه تللې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش ډلې پر ضد څو ځلې عملیات کړي دي، او په دې وروستیو کې مثلا په ننګرهار کې د یو مشهور قومندان ذاکر الله نوم د فکر کوم په ابو شیر مشهور د هغه د وجلو خبره هم ورکړ. نو فکر کوي چې د امریکایي چارواکو لپاره دغه اندازې عملیات چې د طالبانو حکومت د داعش ډلې پر ضد کوي کافی نه دي؟
خبره دا ده چې په خپل دغه عملیات سي چې داعش ډله په افغانستان کې لا هم فعالیت لري او د بیا راپورته کېدو لپاره قوي کار کوي. کله چې د دوی لوړه درجه قومندانان د افغانستان په مختلفو سیمو کې حضور لري، نو معنی همدا ده چې دوی شته. او فکر کوم چې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو جګړه په دې برخه کې تر ډېره موثره و. ځینې امریکایي چارواکو په خوا دا نظر ورکړی و چې ګواکې طالبانو د داعش پر وړاندې هم مبارزه کړې، ولې کافي نه ده. نو دغه د نه کفایت خبره فکر کوم تر اوسه پورې ځینې دلایل لري او غدا دي چې واضح راپور دی نشته. او زما په نظر ښایي ځینې داسې تعهدات هم موجود دي چې هغه د عام خلکو او عام ولستر نه شریک، او په هغه کې بعد راپور دی موجود دی، هغه تر اوسه نه ده تر سره شوی.
ځینې نورې سیمه ییزې ډلې دي هم چې امریکا د تروریستي ډلو په سترګه ورته ګوري، مثلا حزب التحریر دی د منځنۍ آسیا په څو هیوادونو کې نفوذ لري، او همداراز د چین د اویغورانو وسلوالې ډلې دي. دلته د امریکا په غوښتنو کې دا ډلې هم شامل دي که یوازې ټول تمرکز یې پر داعش او القاعده دی؟
فکر کوم امریکا تر ډیره پاغو ډلو تمرکز کوي چې مستقیم ډول د امریکا ګټو ته ګواښي. ځینې ډلې سیمه ییز اهداف لري، ځینې په مشخصو هیوادونو کې اهداف لري، او ځینې بیا لوی اهداف لري. مثلا حزب تحریر په ډیرو هیوادونو کې د ترهګر ډلې یا د ترهګر حزب په توګه نه دی پیژندل شوی، هغه یو حزب دی او فعالیت کوي. او د شرقي ترکستان ډلې یا د تورته نور نمونه چې یادېږي، هغه مشخص په یو جغرافیا پورې تړلي خلک دي او اهداف یې هم مشخص دي. هغه ډلې چې په مستقیم ډول د امریکا او یا متحدینو ګټو ته ګواښ کېدلی شي، د امریکا تمرکز معمولا په تیر کې هم په هغو دوامي تما مخکیا داونه وکړه. په دې کې دوا اساسي لوی ډلې چې القاعده او داعش دي، دوی د دې د لمنځوړلو په اړه باندې ډیر فکر کوي، او خبر نشر شو چې ګواکې د القاعده لومړی درجه مشر په کابل کې په نخښه وي لمنځوړل شوی دی. نو دا هم یو پیغام وو چې ګواکې دا ډله لا هم په افغانستان کې شته. نو فکر کوم طالبان به په دې اړه له امریکایي چارواکو سره د دوه او نورو ناستو په پلیټ فارمونو کې خبرې کوي، ولی د امریکا مرکز معمولا نغه ډلې دي چې د امریکا ګټو او یاد متحدینو ګټو ته مستقیم ګواښ پیښي.
د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب چې لازادي رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره د امریکایي چارواکو د بیگانه غوښتنې پر موضوع خبرې کولې.
لښخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ناروې د کډوالو شورا په افغانستان کې د برتانیا د حضور د پراختیا د غوښتنې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا هیواد باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. په برتانیا کې د یادې شورا رئیس ویلي دي چې په افغانستان کې د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو پر رسولو او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره اغیزمن وي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا اړینه بولي، خو د ښځو د حقونو فعالان او فعالانې دا له طالبانو سره تعامل بولي او مخالفت کوي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
روسلاغي چې د بریتانیا د مرستو پر څارنه یو کمشنر هوګ بیلی په افغانستان کې د دې هیواد د ډیپلوماتیک حضور د بیا احیا غوښتنه وکړه، د ناروې د کډوالو شورا له دې غوښتنې په هرکلی سره ویلي بریتانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. په بریتانیا کې د ناروې د کډوالو شورا رئیس مارتین هارتبرګ په یو اعلامیه کې چې د جولای په 12مه د دې شورا په وپاڼه خبره شوې ویلي د ډیپلوماټیکو تعامل زیاتوالی د مرستو رسولو د پروګرامونو او اصولي بشري اقداماتو په څارنه کې اړین دی او مسولین د افغان میرمنو او نجونو په اړه ځواب ویلو ته اړ باسي. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا په افغانستان کې د هیوادونو ډیپلوماټیک حضور د مرستو رسولو او همداشان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اړین بولی.
زه فکر کوم چې کچیرته د ډیپلوماټیک اړیکې بیا پیلېږي هم د سیاسي لحاظه کولای شي چې روابط ښه کړي، هم د اقتصادي لحاظه دوی پیږي چې کوم ځای کې کوم بخش کې او څه ډول مرسته وشي، نو دا مرسته کچیرته شفافیت راشي او بېوزل خلکو سره مستقیما همکاري وشي دا ډېر به ګټه ولري او کولای شي چې په دغه شرایطو کې د افغانانو لاسنیوی وشي.
خو د خصو د قونې یو شمیر فعالان وایي د طالبانو نو سره د تعامل په معنا ده او دوی ور سره د هر ډول تعامل مخالف دي. د ښځو د حقوقو فعال پریسا مبارز وایي ک بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور ولري باید لومړی پر طالبانو فشار راولي.
حضور ډیپلوماټیک د بریتانیا
ډیپلوماټیک حضور په افغانستان کې په یو شکل له طالبانو سره تعامل دی او څنګه چې ټول پوهیږي افغانان طالبان نه غواړي. ک دوی غواړي ډیپلوماټیک حضور ولري او د افغان میرمنو لپاره یو څه وکړي باید لومړی پر طالبانو فشار راولي چې دوی د افغانانو په
دا په داسې حال کې ده چې د ګارډین ورځپاڼې په حواله د بریتانیا حکومت د مرستو پر څارنې او کمشنر هوګ بیلی د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي هیواد یې باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د بریتانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماټیک حضور بیرته احیا کړي. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د بریتانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغیزې په نښه کوي. د 2021 کال په اګست کې کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول بریتانیا خپل ټول ډیپلوماټان له دې هیواده وویستل. د یادونه ده چې د طالبان حکومت د ښځو پر وړاندې د سختریزو پالیسیو او بندیزونو له امله تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د غزې په ترنګ کې د اسرایلو په تازه حمله کې لسګونه کسان وژل شوی دي او لسګونه نور ټپیان شوی. په عین حال کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې اسرایلی یرغمل شویو کسانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نه میاشتې پوره شوي، خو لای د پای تر رسیدو څرک نه تر سترګو کیږي.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د غزې په جنوب کې د اسرایل د شنبه ورځې په تازه حمله کې یو او یا کسان وژل سوي دي. د دغه وزارت په وینا په خان یونس ښار کې د دغه حمله له کبله 290 نور کسان ټپیان سوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې ګڼ مړي او ټپیان خان یونس ته نږدې پراته ناصر روغتون ته لېږدول سوي. په دې روغتون کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال ویلي چې څه باندې 40 مړي شمارلي او هلته عیني شاهدان ویلي چې د اسرایل په حمله کې بمباري هم شامل وي. دا معلومه نه ده چې دا حمله په المواسی ولسوالی کې همسوي او کڅنګه د هغه سیمه ده چې اسرائیل د بشری ساحې په توګه اعلان کړی ده چې د شمالي دروازې رفح او په جنوب کې د خان یونس ترمنځ پراته ده. په دغه بندري ساحه کې سلګونه زره بې ځایه سوي فلسطینیان دیره دي چې د جګړو له ډاره هلته کډه سوي او هلته په لنډمهالو خیمو کې شپې سبا کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. له هغې راهیسې د اسرائیل په مځکنیو عملیاتو او بمباریو کې د غزې د روغتیا وزارت په وینا 8300 کسان وژل سوي او څه باندې 8800 نور کسان ټپیان سوي دي. د وزارت په دغو شمیرو کې نه دي ویل سوي چې له دې ډلې څو تنه ملکیان او څو یې وسلوال دي او دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید یا رد سوي هم نه دي. د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو تر 80% ډیره برخه لخپلو کورونو کډه کولو ته مجبور شوی او اکثرو یې د خیمو په هغو کمپونو کې اړولې چې سخته ګڼګونه پکې ده. دوی له سخت لوږې سره مخامخ دي. په همدې حال کې په غزې تړنګ کې د اوربان د ټینګښت او د حماس له منګولو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر تیره پنځشنبه ویلي و چې دوی له نورو منځګړو سره د مذاکرو لپاره قاهرې ته خپل استازي لیږي. دغه خبرې له حماس سره د سولې پر طرحه او د یرغمل سویو پر خلاصون راڅرخي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونې په 19 او 25 متره لاندو چپو اوري چې تر شپږو بجو د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام ل شپږو د ازادۍ رادیو خبرونې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه پیلېږي چې د سهار تر شپږو پورې دوام کوي. یو شمیر کابل خاریان په ځانګړي ډول خځې له خاري ترانسپورتي وضعیت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د ملي بسونو فعالیت غیر منظم دی او واړه موټر دوی نه وړي. د کوچنیو خاري او ټکسي موټرو چلاونکي بیا لخپل ستونزو سره ټکوي. دوی وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له ځینو محدودیتونو سره مخامخ دي.
یو شمیر کابل خاریان په ځانګړي ډول خزې شکایت کوي چې د عامه ترانسپورت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د ملي بسونو فعالیت د تیر په شان منظم نه دی او وړې موټرې د طالبانو له ویرې دوی نه وړي. د کابل خار اوسیدونکو لیمه ازادي رادیو ته وویل
کچیر یو میرمنه په ټیکسی کې چې هغه تناوی دغه څخه هم سوال کوي چې تاسو محرم چیرته دی او کچیر د غوی سره کوم نارینه هم وي که هغه حالت وي یا د هغې خاوند وي یا بل څوک وي ورسره ووسیږي نو دغې سره به پوښتنه کېږي چې دا څوک دی او چېرته ځای څنګه ده. ته په هم ډول به ټول معلومات ورکول کېږي بس په هغې نه به طالب کانې کېږي او دوی ته به اجازه ورکوي. ملي بس هم همدا مشکلات لري چې نارینه او مردانه په عام ډول نشي کولی چې د ملي بس کې یقین او د هغې څخه استفاده وکړي. یعنې او مشخص ډول هم نشته دي ورته ملي بس چې دا د ښځو دپاره د ملي بسونه وي او دا د نارینه وو دپاره وي.
د کابل ښاري و بل اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت لري.
موږ په کافي اندازه ملي بسونو او عامه ترانسپورت ته لاسرسی نه لرو ځکه تعداد یې زیات ده خو هغه یو نظم او ترتیب دوی نه ورته لري. مثلا دا چې د ښځو بسونه باید بیل وي او د نارینه وو بیل وي. ټیکسي وانان هم بیا هغه میرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټیکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي عمارات یا امر بمعروف دوی ته څه ونه وایي. او دغه لینی موټرونو کې به تابن درې نفره شاته کښېني او دوه نفره مخې ته خو ډیری وخت مېرمنې نه پوره کېږي هغه درې تنه دغسې ګڼو ستونزو سره د اوس مېرمنې مخامخ دي.
دوی وایي دا ستونزه په ځانګړي ډول مازدیګر مهال د دولتي کارکوونکو د رخصتي په وخت کې ډېره وي. بلخوا یو شمیر ټیکسي چلوونکي وایي دوی ځکه ښځې په خپلو موټرو کې نه وړي که یوه کسه ښځه مخکې سیټ کې کېنوي د یو نفر کرایه سوځي او که دوه کېنوي د طالبانو له غبرګون سره مخ کېږي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکي شیرخان ازادي رادیو ته وویل
چې دا وسه سره مثال مخکې ځای کې د تیزه کې یو نفر سوځي که سړی په داسې خوځښت کې 5 نفر به وي مشکل ډیر مشکل سره مخ شو کاربر نست
بل موټر چلوونکی هجرت الله بیا وای ک مخ کی سیټ کی خزه یوازې هم کې نولسی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي نو موړی وای اوس د دوی کار ډیر خراب سوای ځکه په خبره ای طالبان ان مخ کی سیټ کی دوه نارینه سورلی ته هم اجازه نه ورکوي
خاص سره غنه ده کاربر نست موږ سالور کې نو یو مخ کې نو درې شاته په خو خپل پنځه کې نو ولو بس اوس سالور ده امارات ویل چې یو مخ کې نو سیټ کې بس درې شاته سالور کې موږ ته چای نه دسه خاص لغه نه جوړیږي چې موږ روزګار پیدا کړو
هڅه موږ د کابل میشتو خزو د ترانسپورتي ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو معلومات ولرو خو د ترانسپورت وزارت ویان امام الدین احمدی مو پوښتنې ځواب نه کړي او د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره په خبرو ونتوانیدو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت پر خزو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو ترڅنګ د 2022 کال په لومړیو کې له شرعي محرم پرته په لری واټن سفرونو هم بندیز ولګوه خو دا څوم ځل دی چې خزي او موټر چلوونکي د ښار په منځ او لنډ واټن سفر کې هم د ورته محدودیت یادونه کوي
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
وخت د مازیګر څلور بجې او شپږ وشت دقیقې دي تر سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو دا شی به یو بل پزړه پوری راپور درته وړاندې کوو په افغانستان کې د هوا له تودېدو سره د شریخونو د پلورلو بازارونه هم ګرم شوي دي د کابل په شهر نو د ننګرهار په کامی ولسوالۍ او د پروان په مرکز چاریکار کې د شریخ یو شمیر پلورونکي چې شهرت لري وای د شپې ورځې کار ډیر خدای او لبیلا بلوسیمو خلک د شریخ د خورلو لپاره دوی ته ورځي یو شمیر کسان چې شریخ خوخیږي هم وای چې سره لدی چې اقتصادي ستونزې لري خو به هم د افغانستان بلا بلوسیمو ته هم د تفریح او هم د شریخ خورلو لپاره ځي
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هوا ګرمه شوې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شیریخ یو شمیر پلورونکي وایي په دې موسم کې مشتریان ډیر شوي او له بیلابیلو سیمو خلک د شیریخ خوړلو ته ورسي دا د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د شیریخ جوړولو یو دکان دی د شیریخ پلورلو د دغه دکان مالک حسیب الله بیانی ازادي راډیو ته وویل
د شیریخ مو سنگلو دبال
دورم موګ واړه متوسط او ډبل شیریخونه جوړو او بلا بیل بیلری وړوکه شیریخ 50 متوسط اتیا او ډبل شیریخ 100 افغانۍ دی زمو کار ډیر وخت ماسپخین ل 1 بجې ورسته شروع کیږي او د شپې تر 10 بجو روان موګ د نور سیمو په پرتله نسبتا ډیر فروش لرو
از یک شروع میشه تا 9 شب میباشه
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ شریخ هم د افغانستان یو له مشهور شریخونو څخه دی دلته د شریخ یو جوړونکي صفت الله ازادي رادیو ته وویل
ترشل قانون راغلې زدا کار کوم په کومه کې ګرمي شروع شوه دا او شریخ ته ډیر غټ مخلوق را روان دی د هر ځای نه مینوال روان دي ټول افغانستان نه خلک را روان دي یعنی دې پورې چې خارج نه خلک را روان دي د کامی شریخ ته ډیر بیروباري رښونه یو خمازدار شریخ او په کومه کې سپیشل شریخ ملاويږي
په افغانستان کې اوس محل شریخ تخپلې په خوانی باندې ترڅنګ چې په لاس په جوړیدو د ماشين په وسیله هم چمتو کیږي چې د یو شمیر شریخ خرڅونکو په خبره ډیر خوخونکي لري د کابل په شارینو کې د شریخ یو پلورونکي حاجی توفیق په ماشين د شریخ د جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شریخ مو که از توسط ماشين جوړ میشه که شیر طبیعي خالص قیماق وطني همراه پیل و بوره او چارمغز و بادام د بینش مکس میشه داخل ماشین آماده میشه و بعد از اون به فریزر انداخته میشه سرویس میشه از فریزر
د یادونه ده چې د شریخ زینی جوړونکي په شریخ کې تازه میوه هم ګډوي چې لای خوند خکوي د چومبو روسي او کلونو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه ده خو د شریخ یو شمیر خوخون کې وای شریخ سره مینې بلا بیلو سیمو تبيای د بلخ ولایت اوسیدونکو ډاکټر مرزاد وای د ننګرهار کامی ولسوالۍ ته د شیریخ خوړل لپاره تللی وو.
او مزار نه راغلی او دلته شیریخ د پاره کامه کې غر لوکس شیریخ ته خپل مونږ ته بل چا ویل دي زیاتره ډیر ښه شیریخ ټیټ موسم دی.
د پروان ولایت اوسیدونکو او د شیریخ خوخونکو عبدالبصیر جویا وای په پروان سربیره سمنګان او ننګرهار ته هم د شیریخ خوړل لپاره تللی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیات په شیریخ کې مینه لرم، په نیوالانو سره دوستانو سره بعضی وختونه شیریخ خوری وکړو، خو جلال آباد ته ځو شیریخ خوری کې، بعضی وخت حتی سمنګان کې ښه شیریخ لري، بعضی وختونه پروان، ډیر وختونه پروان راغلی و.
که څه هم شیریخ پلورونکي وایي چې کاروبار یې ښه دی او ډیر پیرودونکي لري، خو ټینګار کوي چې د څو کلونو مخکې په پرتله یې پلور کم شوی. دوی لامل د کورنیو د اقتصاد کمزوري کېدل بولي. شیریخ یو یخ خوراک دی چې له شیدو، بوري او پیروي څخه جوړیږي او په افغانستان کې د اوړي په موسم کې خلک ډیر خوري.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د زهرو کاروان پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې خبرونه. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی له پاکستان غوښتې دي چې د بې اسناد افغان کډوالو جبري استل ودروي. هغه ویلي په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو تیار برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی د فرانسې له خبري اژانس سره په پرونی مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو د جبري استلو له کبله ژور اندېښنه لري. ملالی یوسفزی دا څرګندونې داسې مهال کړي چې پاکستان د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز استل پیل کړي دي. اسلام آباد وایي چې د اسنادو لرونکي افغان کډوال د یو بل کال په مخه په دې هیواد کې اوسېدلی شي، خو د بې اسناد افغان کډوالو استل به دوام وکړي. د راپورونو له مخې تر اوسه له شپږ لکو ډیر افغانان له پاکستانه استل شوي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت وایي پاکستانی چارواکو پاکستان ته د افغان سوداګرو د سبزیجاتو او میوو د درې سوالاریو د تاک مخنی ولیده. د سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت له مشرې ماریا کازی سره پر دې ستونزه خبرې کړي. په بیان کې راغلی دی چې د افغان سوداګرو د لارې د موقتو جوازونو د نه لرلو په پلمه په تورخم، سپین بولدک او خرلاتی کې درول شوي دي. د طالبانو سرحدي چارواکو نن خبر ورکړ هغه لستنه افغانان چې د پاکستان په زندانونو کې بندیانو له بنده خوشی شوي او وړ مورس خپل هیواد ته رسیدلی دي. د ننګرهار په تورخم کې د طالبانو سرحدي امریات ځینو رسنیو ته ویلي د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله دوه کاله او شپږ میاشتې په بند کې وو چې له ډیورنډ کرښې افغانستان ته اوس اوښتي دي. همدې امریات په جلا مورد کې ویلي هغه ماشوم هم چې دوه کاله او شپږ میاشتې د پاکستان په یو زندان کې تیر کړی وو د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. د اسرایلي پاوځ راډیو نن وویل چې د اسرایلي پاوځیانو لخوا د غزې په جنوب کې پر خان یونس سیمه په هوایي حمله کې احتمالا د حماس د توندلارې ډلې پوځي مسؤول محمد الدیف وژل شوی دی. د اسرائیل د پاوز رادیو ویلي دا معلومه نه ده چې محمد الدیف په دې حمله کې وشل شوی کنه، خو وایي چې په اړه څېړنې روانې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې نن هم د غزې په جنوب کې د اسرائیلو په تازه برید کې لږ تر لږه یو اویا فلسطینیان وژل شوي او 209 یا نور ټپیان دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا شمېرې نه دي تایید کړې. په نیپال کې ژورون کوډالو نن د 500 تری تم شویو کسانو لړلې د یو تن مړی ومند. د کسان د پشکال تر ورختونو ورسته د زمکي د خویدو له کبله لا درکه شوی وو. د نیپال په مرکزی ولسوالۍ چتوان کې پروند زمکي خویدنه یو سینته د موټورو د غورزیدو سبب شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مهر کله کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بواب چې په نیمروز ولایت کې لسګونه معتادین د ګرمۍ او روغتیايي امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شول.
په داسې پژو میاشت کې موږ اته شپته کسان معتادین لرو چې هغه په اوسه یې مړ شوي.
دا چې نشئی مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
نشئی مواد زمونږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یو برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې سخت کال په بلخ ولایت کې یوازې 2000 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه.
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سږ کال د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو او حوزو کې عملیات ترسره کړل چې د نشئی توکو د کښت په جرم په سلګونو کسان او په زرګونو جریبه ځمکه د نشئی توکو د ناپاکه بوټو څخه پاکه شوې ده.
تعجب خان په نوم یو معتاد وایي چې څو ځله مې په نشه کې موټر اړولی دی.
ما سوري موټر چپه کړ، دوی مې په موټر چپه کړی، ټکر مې پکې وکړی، هم پکې وکړی شي بس خان جام نه لري بدا وجه به دا به ملي بس چیر به تور به پاو بس.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
پلار قسم به ګوما جنور نشه نه ګوما.
هو سړی کبیر شوی شپه خانه ته بوز او علاج وکړ. ځوان او ګلالۍ الک دی، هره ورځ چورته ګورم زړه مې تور کباب شي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په نیمروز ولایت کې لسګونه معتادین د ګرمۍ او روغتیايي امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شول چې اوس یې مړی د دې ولایت په سړو خونو کې ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا معتادین ځکه مړ شوي چې د وجود مقاومت یې د ګرمۍ په مقابل کې کمزورې او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې مړی یې خپلو کورنیو ته وسپاري. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوي معتادین شکایت کوي چې په دې مرکز کې د ناروغانو لپاره کافي امکانات نشته. له همدې امله د معتادینو مړینه ډیره شوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تیره اونۍ د زرنج ښار د ولایتي روغتون سړی خونې ته د هغو 15 معتادینو مړي وړل شول چې تازه مړه شوي او خپلوان یې نه دي معلوم. هغه لس چې ازادۍ راډیو ته استول شوی لیدل کیږي چې د ډیری مړه شویو معتادینو عمرونه د 40 او 50 کلونو تر منځ دي. د نیمروز له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي چې ډیری معتادین له دې امله مړه شوي چې د ګرمۍ په مقابل کې د وجود مقاومت کمزوری و.
په داسې شپږو میاشتو کې موږ اته شپته کسان معتادین لرو چې هغه په اوسه یو مړه شوي دي.
په دا درو میاشتو کې داسې دغسې 28-29 شاوخوا باندې معتادینو ژوند د لاسه ورکړی
او 980 کس معتادین له اوس پیلن لرو تر تداوی لاندې دي.
د نیمروز ولایت اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې ولایت د زرنج ښار او دوه ولسوالیو په کندوالو کې او د غډول د سین پر غاړه د څو معتادینو مړی موندل دي. خو د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې 1520 مرکز څخه تازه رخصت شوي معتادین وایي چې په دې مرکز کې د معتادینو وضعیت چندان ښه نه دی. محمود چې یوه اونۍ مخکې له دې مرکز څخه رخصت شوی وایي چې هلته د معتادینو لپاره روغتیایي امکانات نشته او د ده په مخ کې به معتادین مړه کېدل.
شب ډوډۍ ورکوله خو ګولۍ چندان ګولۍ نه وي. کله چې معتاد ناروغه سي سخت نس ناستي ورته پیدا کېږي او وضعیت یې خرابېږي. ډېر زیات 15 نفره ور ټول مړه سول. د معتادینو د درملنې کلینیک ښه دی ځکه چې ډاکټر ستاسو او معتاد ډاډه وي، خو په زندان کې ناارامه وي او په زندان کې نشه هم نشي پرېښولی.
د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې 1520 مرکز څخه یو بل تازه رخصت شوی معتاد نبی وایي چې په دې مرکز کې مسلکي روغتیایي کارکونکي نشته. له همدې امله په دې مرکز کې د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
ګڼه ډیره وه او معتادین هم ډیر کمزوري وو، ناروغه کېدل. ما چارواکو ته وویل چې دا معتاد مړ کیږي، ډاکټر ته یوسئ. خدای فکر وکړ چې گوا کې زه بې ځای خبرې کوم، ویلې سړې وبو ور باندې واچوي جوړیږي. کله چې مو پر متاد سړې وبو توی کړې، متاد یو 2000 سا وېستا چې له دې سره سم مړ شو. یو سل نفر خو مړ شو.
100 نفر خو رسون لګي.
د طالبانو د حکومت وین ذبی الله مجاهد تازه ادعا کړي چې دوی په تیر یو کال کې د متحدینو د درملنې لسکونه مرکزونه بیرته فعال کړي دي، خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي او متحدینو سره د ناسم چلند په اړه ډېر شکایتونه او انتقادونه شته. دا مهال د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی په افغانستان کې د متحدینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې همغږي او اداره کوي، خو د طالبانو حکومت د ادارې ته اجازه نه ورکوي چې د متحدینو د درملنې مرکزونه له نږدې څخه وڅاري.
د متحدینو د مړینې په موضوع کې پاتې کیږو. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د نورو زیانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي، د ناروغیو، سړې او تودې هوا په مقابل کې مقاومت نشي کولای او په وروستي پړاو کې د معتاد د مړینې سبب کیږي. موږ په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او پوښتلی مو دی چې نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي. ډاکټر ګل اصغر شریفیار لومړی د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافع سیستم یو سیستم دی چې اکثره د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغې کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی، د مونوسایټ په نامه بله حجره ده سپین کرویات ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځ وړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا ډبلیو بی سی ورته وایي چې 95 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کوم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخلیږي، نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنگ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشئی مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي؟
نشئی مواد چون خپل زهر دي او د بلې خوانه دی یو خارجي میکروب په نظر ورته زموږ بدن ګوري، ځکه چې نشئی مواد زموږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زموږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زموږ د بدن یو برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي. دویمه دا چې خپل نشئی مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینو په حجراتو باندې چې وینه زمونږ ستاسو په بدن کې ډېرې مهمې وظیفې اجرا کوي، چې مثلا زمونږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد د ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زمونږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي دغه د وینې سیستم یا د وینې کم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوع کارسینوجنیک یا سرطانی مواد پیدا کوي چې بالاخره وینه خپله وظیفه درسته نشي کوي، په رګونو کې پرنټ کیږي او د بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي دغه ډبلیو بی سي چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دي دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوري کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوري شو پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخليږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضي وو. یو معمولی ناروغي دغه سي ناروغان چې دفاعي سیستم کم وي هغوی کې ډیر وخت دوام کوي، بالاخره یو وړه ناروغي کولی شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر د انسان پر مدافعي سیستم ناوړه اغیز کوي؟
ټول نشئی مواد هغه د اپین خاندان وي، تا سنتټیک افین وی یا مصنوعي او کتبی افین وی، ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوکورتا آیس وی، څوکورتا کرسټل یا شیشه وی، دا هم کولای شي چې زمون په دپای سیستم باندې نوړه اغیز وکي او همدارنګ ټابلیټ کې هم همدغه مواد دی خو ټابلیټ کې لګ اسري جوړ کړی او شیشه یې لګ اندسه نارزان باندې جوړ کړی دغه چون د دې مواد افډرا دی او د خپل درګونو د توسو سبب کیږي درګونو د پراخوالي سبب کیږي او بل اخره پرګونو کې وینا سلو کیږي او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بل اخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی دا غوي د کمزوري سبب کیږي چې بل اخره دفاعي سیستم کمزوري کوي همدارنګه نور مخدر توکي هم د دې سبب کیږي چې زموږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کی او بل اخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زموږ په وینه باندې نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن فقاپی ډول باندې زموږ په وینه باندې نه نسبیږي تر څو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي نو په نتیجه کې خپله په وینه باندې هم بد اغیزه کوي او بل اخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د غوی د کمزوري سبب کېدلی شي
کله انسان په وجود کې مدافعي سیستم کمزور شي په دې صورت کې معتاد لڅډ وستونزو سره مخ کیږي
دغه خلک درنګ رنگ ناروغي سره قسم قسم ناروغي سره مخ کیدي شي او همدارنګ نظر او خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي د خلک ډیر د مختلفو میکروبي ناروغي سره مخ کیدل شي ځکه چې د دوی د پي سيستم کمزور دي او همدارنګ د دوی ناروغيان زیات دوام کولای شي په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سيستم کمزور دي او همدارنګ تا کسان د ناروغي په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې معتاد نه دي زر مړ کېدل شي یا زر د منځه تلل شي ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سيستم کمزور دي
کله چې د معتاد مدافعي سیستم کمزور شي آیا د نشي له پریخودلو وروسته بیرته د غختل کېدلو چانس تا او که همداسې کمزورې پاتې کیږي شي باید ځنګړې درملنه وشي
کله چې معتاد خپل نشي مواد چې کوم سره د معتاد د هغه پریدي او بیا ورته رجوع ونه کړي نو الله جل جلاله په بدن کې یو سیستم جوړ کړی د ریجنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه که چیرته معتاد مطلق خپله نشه پریدي نو د دې ډیر زیات چانس شته چې بیرته د دې دفاعي سیستم اعاده شي او کیدلی شي چې کومې خاصې تداوي ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم البته د ښه غذا په خوراک د نشي په پریښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د دفاعي سیستم دوباره جوړ شي
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وی پلاټ پودر وی یا م خور دی زت پودر وی یا د میړ پودر وی
لا په مړی کې نو په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشي مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري
ترنو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې پروان کال کې د بلخ ولایت په ډیر ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوی و خو د طالبانو حکومت د دې ولسوالۍ په جنو سیمو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړی دي د بلخ ولایت ځای چارواکي وایي چې دوی سخت کال په دې ولایت کې تر 2000 جریبه ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده د بلخ ولایت بزګران شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو دوه کاله وروسته هم د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې او د دوی اړتیاوې یې له پامه غورځولې دي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
په بلخ ولایت کې درې کاله مخکې یوازې په 15 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی و خو سږکال د دې ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړول عملیات پای ته رسیدلي او د دوی نظامیانو 2200 جریبه مځکه د کوکنارو او 6000 جریبه مځکه د بنګلو بټ څخه پاکه کړې ده په دې اړه د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویان محمد عیسا وسیق وویل د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیول سوي او محاکمو ته سپارل سوي دي.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سږکال د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو او حوزو کې عملیات ترسره کړل چې د نشه یي توکو د کښت په جرم په سلګونو کسان او په زرګونو جریبه ځمکه د نشه یي توکو د ناپاکه بوټو څخه پاکه سوې ده.
هغه بزګران چې د کوکنارو له کښت څخه منع سوي له دوی سره مرسته د دوهې د وروستۍ غونډې له مهمو بحثونو څخه وه. په دې غونډه کې د هیوادونو استازو ژمنه وکړه چې د بدیل کښت په برخه کې به له دې بزګرو سره مرسته وکړي، خو تر دې مهاله د دې ژمنو په لړ کې یوازې جاپان د لسو میلیونو ډالرو مرستې اعلان کړی دی. د بلخ ولایت شلګر ولسوالیو بزګر حاجي جمیل وایي که څه هم دوی سږ کال کوکنار ونه کړل او د مرستو په تمه وه، خو اوس چې د کښت او کروندې وخت تیر سوی بیا هم تر دې مهاله له دوی سره مرسته نه ده سوې.
گندم تخمی گندم پندانه بیتا کورد
مقتدی غنم ده غنم او پنوی و تخم پا پور را کردی کلا چی ما پنبه خرج کرد خپل پور بیور کرو تیل ده ارزانه کردی زکه چی تیل او ده تراکتور کرای گرانه ده کخت او کرونده نشتا هر شای چی خاصل ور کبی مقتدی را کردی ترچو زنون لکوکنه رو چخ بیغم کرو
ازمی خود بیغم کنیم ازمی تاریخ.
د مزار شریف یو بزګر مبین له اقتصادي ستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې په خوا یې دوه ورونو په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه، خو اوس بیا کار دی او مځکه کې چې موڅه کړلی و هغه هم چندان حاصل نه درلودل.
خصمون از حکومت یاست که
مکله حکومت خدا غختنه کو چې کوم چا چې درس ویلای ته غول پاره دی مصروفیت او کار پیدا کړی او څوک چې بزګران دي هغه ته د داسې کښت زمينه برابر کړی چې ژوند په وکړي
مردم روز شونه پېښه وره.
د طالبان حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت پر کموالي او خپل بریالیتوب ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو سره منشي د افغانستان د وضعیت په اړه په وروستي راپور کې لیکلي وه چې د طالبان حکومت د کوکنارو له زرګونو هکټاره کښت څخه یوازې 415 هکټاره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. په دې راپور کې ویل سوي چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر کوکنار تولید شي.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکی عجب خان تر نشې مخکې لارۍ چلولې چې په خیښه معتاد شو. عجب خان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې څو ځله مې په نشه کې موټر چپه کړی دی. دا چې عجب خان لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه، ولې او څنګه معتاد شو، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې دا لاري چلوله، غټ ګاډی مې چلوه، 15000 ماشین او 15000 به بشر شرا کوله مزار په پیښور نه تاسو دا شپږ پنځه ویشت کاله خوی وتل په ترانسپورټ کې دي ما مزار زه بتللو پوه شوم یو شپږ شپې به مونږ چې بلوال را کتل او شپږمه شپه به مونږ هلته رسوله بخا د بېخوبۍ دپاره به مونږ دا شی وایو شیشه ما واخله به شیری شیشه بس د افغانستان کې خو نه پیدا کېدل خو دا اتلس کاله کېږي چې رواج شوله پوه شو او مخکې به مونږ هلته راشته پیښور کارخانې نه دي دلته به مونږ راشتي د پاټک سره کارخانو پیښور ته ځخې یا ډوکی دښمن دا ډوکی د لمن زوړی لاسا پوجي کې تشویش تر چي دا شت ته پکې د شک به ماته راچو یاره کوم په ګاډي کې مګا نو چې ولا سالنګ بیا بند یا مثال یو جګي به کار اوس ما ویل دا پلان کې کړې پوښ یا به چټي د تشویش سره وبس روان به یم به ووم درس ما یو وخت به زره به مار پرمو کې روان به مارکو کې نو دا دی ونه سوره او شپه وکړم نو ما سره د لاري سوره دی ونه سره چې مالک ما سره بل ګاډي څنګه ده کنه ما لاري ټټک ورکې نه دی په اور سره کې ما چې پکړم بدش به انسان ختمی دین لاند مواد مخادیب کار شد زن سوار پوری دی خدای بس سرور کی بس اللہ تعالی دی نامی مسلمان تی وساتی نو پیگی نام سرائی ناغی بس سرین غلطی کی گی پوی پول ما تندا ویسی بس ملاری چلو نور ما مزدوری کوا او بس موټر ګاډه ته خلو بس سر د خالی چوک ته ځه ترکاری سبزی راوړ کوتا او بس مازیګر کې چوک ته چکر وهي بس خو خراب خو چیکا خا ونده او ما به کور کې ډېر تاسو زبو وته نو ما ته کور نور بارونه وي کای په خپل کور کې پروت اوسه بس ترخه خاطر به ما خدا غدا شیر ما سوري موټر چپک دودري ان می پي موټر چپک راي ټکر ان پي خوړي هم پي وګې دي شي بس خان جام نه لري بمزا وجه وبدا بمليو بس چیز په تور بم پاو او بس بل دم شیطان غو تر اخرو زيبو نه دي موټر شپته ته نه بیاټه نه بار دو پوس غچا نشو عمل وګه غصورت بد نیمګړې سو کدی اسنه وای پری ما پری خره د خسو مسجد مخ په سوري رنگي تا دي خوبصورت نیمګړې سو خوشاله مو دي مخادر خو دي نامي مسلمان ته وساتي شي چا وکړي خو دي صبر تي وکي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لر وي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې کبیر یو معتاد دی، د نور له نشو څخه تنګ سوی او له خپل پلار څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. مور او پلار یې په دې پرېکړه ډیر خوشحاله کیږي. هغه دی چې د کبیر پلار هغه د معتادینو د درملنې روغتون ته بیایي او هلته یې بستري کوي، خو یوه ورځ ګوري چې کبیر په روغتون کې نشته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
بندی خدایا
دادی زوی راغلم چه دی ویل؟
موره دادا تبی بخول آسونو تاو گورا زنجیرو نو زخمی کردی دی دادا دیدی وینی زنی بایی گی آلوی
ترشتی هم چی دیر پا تکلیپی
خیر دا موره تو بابا تاو آیا جدنه نورا نشن نکی اوائی چه علاج میو کئی
خزی و خزی چیری
دادی دلتا دا کبیر سر بکوچا کیا ما
ما خوشی گئی زنور لدی زندانا سخص ترشو آیم
خزی سخه برادا
کبیر وای چی ما شپا خانیتا بوزی وای چیز ما علاج بکی زنور نشان نکوام
پلارا قسم بگو ما جنور نشان نکو ما
او سرایا کبیر شوایی شپا خانیتا بوزا و علاج وکا زوان او گلالای الکتی هر ورز چورتا گورم زرمی تور کباب شی
خزی تم سبا خبره کوي خو دې پوډاریانو خبره مې زړه ته نه لويږي دا سینې وچ پدې چل ځان خلاص کی او بیرته پوډرو ته مخ نه کی
لارا تو خدای دا ژوند دې زما او دې سپیڅ فرق دې زما په زنجیرونو تړلې یم او سپه موام زما نو له نجو ته بدا
هو سړی الک شوایي شپه خانه ته بوز چې علاج وشي خلک له خدای زوی غواړي نو ورسیږي خوز موش گل گونجی زی او رس پا رس دن شوال لاس دا مر کنجی تا ورشویشی او موش لاس تر سنی ورطا ناستیو
بس سما دا زنجیرون از این اخلاس که پاک کالی وار که ویلم باوا چی شفاخانی تا بوزم ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
راضی مہربانی اوکے مہربانی
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راضا ورور په دغه چوکۍ کې نه راضا الکتم پر دغه بل چوکۍ کې نه ښه راته وایي څه خبره ده
ڈاکٹر صاحب دا زما زوی د هیرونو موتاد دی د دې لپاره مې راوستلې ده چې علاج وشي د خیره
ډیر ښه کار مو کړی دی ښه ځوانه دا راته وایي چې ته په خپل غوړې چې نشه پریک دی
هو ڈاکٹر صاحب
پلار یا نور مشرانو خو به نه مجبور کړی چې نشه پریک دی
نه هیڅ چا نه مجبور کړی
کدا سی وی ان شاء الله چې علاج کیږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زور مجبور کړی وی تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بسری کوو چې مور او یا پلار په زور راوستلی وی
ډاکټر صاحب ده په خپل خوخه نور له نشه څخه تنگ شوی دی
ګوره ورور بیا هم درته وایم که مو نشه پر خودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چیلم دی وڅ کا و نشه سوې تر دا ملال خل دی و وتل دودونه
اوهو دا ځوان خو کټ مت دی کبیرون دی
کبیره داتې
هو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام دا سی چا او تک سپین شوې چاول کی می ولاکه پی جندلې خدا وای چې دا څو میاشتې چیرې وې
پلار په کور کې په زنجیرونو تړلې وم او په یو کوټه کې بندي کړې وم
ښه، نو بیا څه وشو؟
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم.
ښه ښه، کیسه وکړه.
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشې کولم، اخر مې چل ورسره وکړه. ما ویل زه نوره نشه نه کوم، توبه مې ده، شفاخانې ته مې بوځئ چې علاج مې وشي.
ښه، نو بیا څه وشو؟
بیا یې شفاخانې ته بوتلم. دا دی چې نن را وتښتېدم او تا ته راغلم.
یاره کبیره، ډېر چالاک سړی.
خیر، اوس دا کیسې پرېږده، ژر یې پوړې راکړه چې خمار خمار یم.
دغه د پوړې درواخله زوروره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.